سلام و وقت مبخیر افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې دی تاسو ازادي لري ته خوږ اسمه کتر دي چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د هوا د پیژندنې د ریپاتې شولې تونې کې د واورو د وریدو اټکل کړی دی د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سره د هوا پیژندنې ادارې نن په بین کې ویل چې له ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا کونړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو واورو بارانونو د وریدو او د سیلابونو تراوتو امکان شته بیان زیاتوي چې په بیلابیل سیمو کې به د واورې کچه د لس او پنځوس سانتي مترو او د باران کچه د پنځلس او څلوېښت ملي مترو ترمنځ وي داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی ډېری خلک په بارانونو کې د سوان د موادو د بیو د لوړوالي شکایت کوي هوای چې د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر له طالبان غواړي چې په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لغوه کړي والکر ترک په یوه بیان کې ویل چې د طالبان هغه اعلان ډېر اندېښمن نه کړي چې دوی وایي که نادولتي موسسې ښځې په کار وګماري نو د فعالیت جواز به یې لغوه کړي ښاغلي ترک دا یو ناسم اقدام بللی دی د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یوه رسمي مکتوب کې چې اوس په ټولنیزو شبکو خپور شوی دی د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ شوی چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې په کورنیو نړیوال دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګو د خوړو نړیوال پروګرامې ډبلیو پی له افغانستان سره د جنوبي کوریا د پنځه میلیونه ډالر مرستې خبر ورکوي ډبلیو پی نن په بین کې ویل چې دا مالی مرسته به هغو بېوزلو کورنیو ته چې نه پوهېږي د بل وخت خواړه له کومه کړي د میندو ملاتړ لپاره د مقوي غذا د لومړنیو ښوونځیو ماشومانو ته د خوړو په برابرولو او نور بشري چارو ولګوي په بین کې د افغانستان لپاره د جنوبي کوریا د سفارت د شار زفیر مونسونګ هون له قوله راغلي چې نوموړی وایي ژمی رارسېدلی دی خو په افغانستان کې خلک کار او خواړه نه لري او کورنۍ حیران دي چې د خپل مال لپاره خواړه چمتو کړي که د سوان توکي ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو ور بیا د راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړي چې که ښځې پر دندو ګمارې نو فعالیت جوازونه به یې لغوه شي ورسته خبرم دا چې اوکراین نن ادعا وکړه چې د لومړي ځل لپاره د یو سمندري ډرون په وسیله د روسي یو پوځي هدف واقع وشتل دی د اوکراین د پوځي استخباراتو ادارې یا جی یو آر نن پر خپل ټلګرام چینل په وبین کې ویل چې په دافع هوا سنبالې د دې هیواد بې مانو کښته یا سمندري ډرون د کریمیا په لویدیځو سوایلو کې د روسي یو یو ام اته ډوله هلیکوپټر راغورځولی ده په ځاتو چې د اوکراین سمندري ډرون د روسي یو بل هلیکوپټر هم ویشت خو د دې هلیکوپټر ځانته د روسي یوې هوایي اډې ته ورسوه ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو .com کې اوریدلی شئ پر واخان د پاکستاني پاوز د عملی پاره په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سر هم په دې باندې بحثونه روان دي
په نادولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز څه غبرګونونه
دا پریکړه غیر اسلامي او انساني ده
او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
د کوم مکمل چې کوم افغانان دي کوم پنګونې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس وته مکمل توګه نه ملاويږي او نه ورسېږي
پرونه کې ترنو راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخان ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستاني پوځن د حضور لوازو سره مهاله په کابل کې د چین له سفیر سره د طالبان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلي چې د خبرو په موضوع واخان هم و نور تفصیل په دې راپور کې
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستاني پوځیان د واخان ستراتیژیکي سیمه ته داخل شوي دي په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پرو دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی وو چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ایس آی رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارل شنونکي ښاغلي بلال احمد فاطمي څخه وپوښتل چې د اوازې څومره رښتیا دي.
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطحه هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هلته خپل نظامي د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدای شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل د دغه سیمه ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیدین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې سر د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. د همدې له کبله دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خوا ته معطوف کړي او راوی ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15000 کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول دوستان وې چاوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی. بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دی ژمی مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تک هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر سابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته. بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی. خلکو ته داسې اردو چې ترینینګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نه شي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی. د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا دا کار شوه دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات زاپل سوی ده، تمره د دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلېدو لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتلو په برخه کې، د دغه لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي.
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لهذا دا د ډېرې حیاتي لارې ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسی دي، بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همدسي اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لهذا دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایانو سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینه که تاسو د تازه خبرونه اوریدلی، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې ریزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي، چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غاړنه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کې دې شلته خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي ترڅو د پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چارشنبې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډیری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور چې په دې راپور کې
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نا دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان اومن د همدې خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان خزو کولای شول چې د خدماتو مرکزونو ته ولاړي شي، خو خبرې اوس ترې دا وړتیا اخیستل شوې. پر راپور کې راغلی چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاری ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر 45 سلنه او خوز دا شمیر 25 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله خي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د خزو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللی او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د خزو د فعالیتونو مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې آن د خزو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د خزو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو، وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه ترڅو خپل کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم، ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه، په ډېر ناچیلې پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرېکړه غیر اسلامي او انساني ده، ځکه که یو فامیل نارینه ونه لري، کور سرپرست ښځه یې، که هغه په حلاله طریقې باندې، شرعي طریقې باندې کار ونه کړي، نو یې دغه د ژوند ضرورتونه د کومې لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینه کابل کې میشته یو بل میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د ښځو په کار د طالبانو بندیزونو ډېری هغه کورنۍ چې سرپرستانې ښځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دوی که زما پسیر دیره داسی مرمنی همشته چی دی کورنی سرپرستانی دی او پکار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سرمخیم او نشم کولای خپلو اولادونو تا یو مړی ډوډۍ پیدا کړم. طالبانو دی پریکړې په کولو سره اصلان دی خزو او ماشومانو ژوند او ستونزو تا ونه کتل. لکار دی خزو منه کول دی خزو او په ټولنه کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت ملکی اغیزې کړي دي،
حتی په اقتصاد افغانستان می باشد.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د دغه سازمان د مرستندویه بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې څلوېښت سلنه ښځینه کارکوونکي د طالبانو د محدودیتونو له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي چې د تېرې سپتمبر میاشتې په پرتله دیارلس سلنه زیاتوالی ښیي. یو این وومن ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاسرسي هم منفي اغیز کړی. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو پنځوس سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې نهه ویشت د ښځو د زده کړو برخې سختې اغیزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په څلورویشتمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نا دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې وې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ځینو خیریه بنسټونو یې له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وځنډول او یا یې هم بند کړل، خو طالبانو نه یوازې دا پرېکړه بیرته وانخیسته بلکې لا یې پر ښځو بېلابېل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دو زرو څلرویشتم میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2015 کال د رارسیدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلنډ او د جنوبي ارام سمندر پر غاړه په پرتو ودونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوې. خو سږکال جګړو په تیره د منځني ختیځ کړکېچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نیوزیلنډ په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیه ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلنډ څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولیږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندیږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سکل یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو روبه یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2023 کال جګړو پر دې جشنونو سیوري غوړولای. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوز په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسیدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منزل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د میشفان کورنۍ او د کډوالو شروای د غیوات حکومت لپاره رئیس ګڼ افغانان نیولې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شویو افغانانو شمیر اتیا تنه دی او په خبرې دوی پرون وروسته لاغې نیول شوی چې د کډوالو یو دفتر ته د راجستر کارتونو ترلاسه کول لپاره ورغلي وو. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري استلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو لپاره د شنبې راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د راجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتې وی افغاني کډوالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می پرون وطله و چه هر کارت ترلاسه کری چه اسلام آباد که پریوشی دلی شوز و مکویزه پا پروسس که دی خود دوی در دسمبر پروسته یو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواند می هم دیل پاره چه پرون دی سهار لوو پا جو وطله ما خام چه شورا تیزنگ و واحه چه موگیه طول پی و خونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلیک دلته درې ماشومانو سره می ناسته یم. هیچ نه پوهیږم چې څه وکړم، نه خپل وطن ته تللی شو او نه دلته آرام یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول شویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود د اتیا نفره شاوخوا بوي. داغه افغانان دي چې اکثر هم دغه بال 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثر هم پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه ډی سی دفتر ته تللي و د ان او سی د سند لپاره نوم لیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړې دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولې دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بیګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمیشنر په توګه ګمارلای دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډیر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 زره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایه او ژوند به یې ګډي وډي سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه یې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته. کیږي نو دا غو غټ نقصان شي د افغانانو ته ورسي حکومت نظم په غدا ده چې افغانان دی په جبري توګه نشړل کی
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په ورستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټا کړه وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلی و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 8000 افغان کډوال ستنه کړل سوي دي د پاکستان حکومت وړاندې ویلی دغه هیواد کې 1.1 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي مشره وایي له سختو محدودیتونو بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي خپلې کیسې بینوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي نور حال د بدې سپوږمۍ پر راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 1 پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي د دوی په خبره له مبارزې لاس نه دی اخیستی فتانه چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام مجله پیل کړې چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر اوسي ښځې پکې خپلې تجربې هڅې او بریاوې شریکې کړي د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي لو پیغام خپور کړم په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي خپلې وړتیاوې ښکاره کړي او اکرام مجله زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې پوهې او مبارزې ځواک لري د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان که
دی وی افغان په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړای او خپل غږ مې اوچت کړای تیر کال زموږ لپاره لړینو ننګونو سره مخ و د حکومت لخوا خزي ډېری محدودې سوې په 2025 کال کې هم کناړی د افغان خزو په حق کې پریکړه وکړه معترض خزي ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپل حق او حقونو ته ورسیږي
اعتراض کونکي و تابو حقوق
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 29 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پښتو خبرې مجله مو پای ته رسیږي. درې خبرې مجله زموږ همکار ستار فروخ ته وړاندې کړي. فروخ صاحب سلامونه، ستړی مش په خیر خبرونه ده.
تشکر حسین جان، خسته نباشید. سلام به شما و شنونده ها. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری